شما تسلیم میکنم، خوش آمدین.
بله فرشته جان، تاسو ستړي مشی. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبوره چې په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته چې په تیرو 19 کلونو کې ترلاسه کړي دي اندېښنو مسله پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه لرو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان وباسي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړي. نړیوال هڅه کوي د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ اور بند وکړي، خو د دې هڅو سربیره د ناګورن قرهباغ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. خبرونو تفصیل. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان نه وباسي. ترامپ دا خبره پرون په یوه ټویټ کې وکړه او ویویل موږ باید پاتې ټول هغه لږ شمیر زړور سرتیري او ښځې چې په افغانستان کې خدمت کوي تر کریسمس یا د مسیحیانو تر اختر پورې وباسو. د سولې د هغه تړون له مخې چې امریکا د روان کال د فبروري په 9 د طالبانو سره په قطر کې لاسلیک کړی، ټول امریکایي ځواکونه باید دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې یعنی د راتلونکي 2020 کال تر نیمایي پورې له افغانستان ووزي. د دې په بدل کې طالبانو ژمنه کړې چې ترهګرو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا برید وکړي. ولسمشر ترامپ دغه ژمنې داسې مهال کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده. د نومبر تر 3 مخکې نظر شمیرنې ښیي چې نوموړی له خپل ډیموکرات سیال جو بایدن څخه وروستی دی. د ترامپ له دغه ټویټ 2 ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي وو چې امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. اوبراین په لاس ویګاس کې پرون په نیوادا پوهنتون کې وویل کله چې ترامپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 10000 زیاتو نن، دا شمیره تر 5000 کته ده او د راتلونکي کال په لومړیو کې به 2500 ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اکثریت افغانان غواړي چې په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. هغه دا خبره پرون له دوحې د یوې ویډیویي کنفرانس له لارې د شیکاګو د پوهنتون په پیرسن انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته وکړه. خلیلزاد په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته محتاطانه هیله مندي وښوده او وویل د ده په باور طالبان د خبرو په اړه ډېر جدي دي. هغه زیاته کړه چې ډېرو داسې ګمان کاوه چې طالبان به د افغانستان د دولت سره د خبرو د میز تر شا کینني او یوازې غواړي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره یوه موافقه وکړي، خو اوس عملا وینو چې دوی خبرو ته ناست دي. ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه وښوده، خو د یادونه هم وکړه چې د روان 2020 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د ملکیانو او د امنیتي ځواکونو د غړو تلفات کم شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړي. د عبدالله عبدالله د نننیو لیدنو کتنو په اړه د هغه سلاکار او د رسنیو د دفتر مشر مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل
له صدر اعظم او د هند له بهرنیو چارو وزیر سره به وګوري او په ورته وخت کې به د مصالحې د عالي شورا مشر نن د هند د دفاعي او تحلیلي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبري وکړي.
ښاغلی عبدالله د سیشن بې پورز له کابل نوې ډیلی ته ولاړ. د تیرې اونۍ اسلام آباد ته تللی و. دا سفرونه داسې وخت ترسره کیږي چې طالبان په دوحه کې د افغان دولت له پلاوي سره د سولې د خبرو پر طرزالعمل خبرې کوي. دا خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوي او په پرانیستونکي غونډه کې د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شینکر د ویډیو کانفرنس له لارې برخه واخیسته او ویویل داسې سوله باید وشي چې د هند پر ضد له افغان خاورې استفاده ونه شي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په ترڅ کې تمه ده چې نن موجهای امول او اباسین څپې سره لوبه وکړي. پرون شاهین اسمعید سپین غربازانو لوبډلې ته 3-2 په وړاندې ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. دا لوبې 2 اونۍ مخکې په کابل کې پیل شوې دي. خبرونه لازم دی رادیو اوري. امریکایي څارنوالانو د داعش دوه غړي چې د برېټانیا د 4 امریکایي برمتو په وژلو تورن کړل. الکسا الکساندرا انکوټی او الشافیو الشیخ بنن دی ورجینیا په الکساندرا کې فدرالي محکمې ته وړاندې شي. د دایشی او بانچ د دوه کسان هم له ادا سره سم پکې او په عراق او سوریه کې په 2014 میلادي کال کې د دوه امریکایي خبريالانو جیمز فولی او سټیفن سوتلوف سرډونه له تنې پریکړل او همدارزه د دوی دوه همکاران پیټر کسایک او کایل مولر وژل. دایشت د کسانو فلم هم اخیستی او په ټولنیزو رسنیو کې خبر کړی وو. د امریکا د ملي امنیت لپاره د لوی څارنوالي مرستیال جان ډیمرز په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
Today's announcement is the result of many
د نن ورځې اعلان د ډیرو کلونو سخت کار نتیجه ده چې د امریکایانو لپاره عدالت تضمین شي.
د داعش د دې باندې مشر محمد اموازی چې په جهادي جون مشهور په 2014 میلادي کال کې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. نړیوال هڅه کوي چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ اوربند وکړي، خو د دې هڅو سربېره د نګورن قرهباخ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. په ایروان کې پوځي چارواکو پرونو ویل د ارمنستان ملاتړ او بیلتون غوښتون کړي آذربایجان لوی برید د نګورن قرهباخ په لری جنوب کې په شاتم ولې دی. دا سیمه له ایران سره ګډه پوله لري او په وروستیو ورځو کې دلته سخته جګړه روانه ده. د سپتمبر له 28 چې جګړه پیل شوه، دواړو لورو د لزګونو ملکیانو په ګډون د لکټر لګ 300 کسانو د وژلو خبر ورکړی دی. آذربایجان بیا د پوځي تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. داسې باور دی چې اصلي تلفات به تر دې ډیر زیات وي. آذربایجان او ارمنستان دواړه نګورن قرهباغ خپل خاوره ګڼي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کده او زین نور خبرونه غړی به هم ولولې د ازادي رادیو په وب پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر پرونه کې به واورئ چې په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته چې په تیرو 19 کلونو کې ترلاسه کړي دي اندېښنو مسله د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې یو هم ستره لاسته راوړنه د نجونو زده کړه ده. خو په غزنی ولایت کې ویل کېږي په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځي نشته.
موږ له دولت غواړو چې موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړې وکړو، تعلیم یافته سو ډاکټران سو یا انجینر یا یو شل موږ نه جوړ سو.
د خوست فرهنګیان بیا د خپل سیمې د فرهنګ او هنر خوندیتوب ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د خوست اتن او د خوست لاسي صنایع د ټول لغه د هنر د وګونو اصناف بیلابیل برخې چې موږ دلته په خوست کې لرو چې خوندې کول په موږ لازم دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورې جرمني او فرانسې په یو ګډ بیان کې اروپایي ټولنې ته وړاندیز کړی چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني مسموم کړی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې
په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده او دیو کلک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
که د کمپیوټر په اړه غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه مه هیروئ. د اساسي بشري حقوقو له بل خبرونې سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یس نوري خپل تخنیکی همکار امیر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په قطر کې رسول د خبرو په ترڅ کې د افغان خزو حقونو ته د اندېښنو مسله پر وړاندې امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شو. په دې کانفرنس کې یو شمېر خزینه افغان فعالانو د انټرنیټ له لارې پکې برخه اخیستې وه. پر دې خبرې وشو چې امریکا او نړیواله ټولنه د اوس لپاره او تر سولې وروسته څرنګه کولای شي چې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ وکړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د برخې مسؤول سکاټ وردن د دې غونډې د پرانیستو پر مهال وویل چې افغانستان په حساسه مرحله کې دی.
له 2001 لومړی کال را په دی خو د لومړی ځل لپاره د افغانستان د حکومت او یو شمیر نورو مشرانو مخامخ خبرې له طالبانو سره په دوحه کې ادامه لري. یو اصلي او د اندېښنې وړ مسأله چې د مذاکراتو په اړه مطرح شوې دا چې هغه حقوق او ازادۍ چې ښځو د طالبانو له رژیم وروسته ترلاسه کړي دي څنګه بشي.
شغلی وردن زیاته کړه چې اوس ښځې وزیران دي، والیان دي او شاروالان شوي دي. د پارلمان او ولایتي شوراګانو 15% دوی دي. شزه تجارت کوي او په امنیتي سکتور کې شامل شوی دي. د وردن په وینا دا ټول حق حقوق دي چې خلک وایي د وی تلپاتې سولې په چوکاټ کې باید خوندي شي. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کانفرنس لاره جوړه شو د امریکا د پراختیايي ادارې مسؤل جین مکګی وویل د شوزو انزوا د نارامۍ سبب کیږي.
There is no such thing as sustainable development without inclusive development.
لا ټول شموله پرمختګ پرته د تلپاتې پرمختګ پنوم څنسته په افغانستان او د نړۍ په هر بل ځای کې د شوتو انجونو منځوي کول د دوامدار پرمختګ پر ځای چې افغانستان ورته اړتیا لري نه آرامي رامسته کوي او په میراثي پرېږدي.
اخلي مکی دا خبر هم وکړه چې یو ښکاره توپیر دا دی چې د افغانستان په پارلمان کې په 2013 کال کې د شوزو فیصدي وبښتو ترسیش. د افغانستان د شوزو د چارو د وزارت سرپرستی حسنی صاپی ټینګار وکړ چې د دولت په بیلابیلو برخو کې د شوزو ونډه د پام وړ ده او باید داسې لاسته راوړنې حفظ شي.
نن چې موږ د سولې په اړه خبرې کوو زه فکر کوم چې موږ په یو حساس پړاو کې یو او موږ باید د خلکو او د افغانستان د حکومت په استازیتوب ټولې هغه لاسته راوړنې چې لرو یې خوندي کړو.
حسنی صاپی بیا وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د دولت په پلاوي کې څلور تکړه میرمنې شته او دوی چې کومه تجربه لري کولی شي چې د ښځو ښه استازیتوب وکړي. په دې غونډه کې له طالبانو سره د دولت د پلاوي غړي او د بامیان پخوانی والی حبیبې سرابي هم برخه اخیستې وه. له دې دا پوښتنه وشوه چې طالبان دې ته چمتو شوي دي چې د ښځو اندېښنو ته غوږ ونیسي او د ښځو د موضوعاتو په اړه یې انعطاف ښکاره کړی دی که نه دی. اخلی سرابی په جواب کې وویل
موږ تر اوسه په هغه اجنډا کې نه یو داخل سوي چې د شوزو د حقونو په اړه کې خبرې وکړو. د شوزو حقوق او موضوعات باید په اجنډا کې شامل وي دا له طرز العمل سره ارتباط نه لري. موږ تر اوسه د خبرو طرز العمل نه دی نهایي کړی.
طالبانو د خپل واکمنۍ په وخت انجونې له زده کړو به برخې کړې وي د کار اجازه نه ورکوله خو اوس وایي چې دوی د شوزو حقوق د اسلام په چوکاټ کې له افغاني کلتور سره سم مني.
و امرود چه په قطر کې د سولې خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته په تیرو لسو کلونو کې تر لاسه کړی دی اندېښنو مسله پر د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تر لاسه کولو په برخه کې و هم د جنو د زده کړې مسله ده چې د ویستري لاسته راوړنې په توګه یادیږي. په افغانستان کې په تیرو نولسو کلونو کې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته تللي خو بیا هم دا ستونزه په ډیرو سیمو کې په خپل حال پاتې ده. په تیرې بیا لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې یو هم غزنی ولایت دی. ویل کېږي په غزنی ولایت کې په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ یو ښوونځی نشته او له پنځلسو ولسوالیو څخه بیا له دولسم ټولګي هیڅ یو نجلۍ نه ده فارغه شوې. د پهنې ریاست چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په تر لسو زیاتو ولسوالیو کې د نجونو د ښوونځیو د جوړېدو مخه نیولې. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
سادیه د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي زړه یې غواړي چې ښوونځي ته لاړه سي خو د جګړو له امله د دوی په سیمه کې د نجونو ښوونځي نسته. دولت او وسلوال جنګیالي دې زموږ پر حال رحم وکړي.
کلونو کلونو جګړې روانې دي، مکتبونه نسته، ټول نجونې او هلکان هم تا هیله لري سي په قرباغ کې مکتبونه شروع سي. موږ له دولت غواړو سي موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړې وکړو، تعلیم یافته سو، ډاکټران سو یا انجینر یا یو شل موږ نه جوړ سي. موږ څو پورې داسې په تیارو کې ژوند کوو، موږ راتلونکی خراب سو، آینده هم خرابه ده.
دا یوازې سادیه نه ده چې د زده کړو هیله لري خو لاسرسی نه ورته لري، بلکې د غزنی ولایت تر نیمایي په زیاتو ولسوالیو کې نجونې له زده کړو محرومې دي. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي د دغه ولایت تر 400,000 پورې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي د دغه ماشومانو تر نیمایي برخه زیاتې نجونې دي.
اکثریت قاطی اکثریت انجونی دی، یعنی 100% دغه تعداد انجونی تشکیلوي چې په یو تعداد زیات ولسوالیو دی غزنی کې د انجونو زده کړې له بده مرغه د مال نشته.
محیب رحمان انصار وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د انجونو لپاره ښوونځي ورغوي او یا هم جنې مکتبونو ته شامل کړي.
تقریبا دوله سودیر دو سول سوالی په شاوخوا کې لقاتی ممانعت سره مخ شمو او دلیل هم د دې ممانعت د مسلم مخالفینو نارضایت او هغه هم دلته د پروژو ته خندونه ایجاد کړل. هله د چدا دلیل خپل مل سره شریک شوی ولې د مکتب ممانعت ایجادوي.
وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څو ویلو څخه ډډه کوي. تر دې وړاندې د پوهنې ریاست په وار وار ویلي چې وسلوال طالبان د نجونو د تعلیم مخنیوی کوي. وسلوالو طالبانو بیا د پوهنې چارواکي د نجونو د ښوونځیو په نه جوړولو کې ګرمبللي. مدني فعالان بیا د ښوونځیو د نه جوړولو پړه پر دواړو لورو راچوي او وایي دواړو لورې نه غواړي ښځې د زده کړو حق ولري. سلام افغان وایي ښکاره خبره ده چې طالبان د نجونو له ښوونځیو سره مخالفت ښیي، خو پوهنې ریاست او د سیمې خلکو هم په دغه کار کې ناغېړي کړې ده.
پوهنې ریاست منهجتي او مسؤول ریاست دا اراده نه لري چې ښوونځي جوړ شي، منډه یې نه ده کړې، غږېدلې نه دي. په دې کې تنا پوهن ریاست نه ده ګرم، په دې کې ولس ګرم ده چې نه غواړي، راغلي نه دي، پسې ګرځېدلې نه دي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکریا ولی بیا وایي تر اوسه پورې په دې نه پوهیږي چې په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډ څوک دي، خو زیاتوي د تعلیم په برخه کې د نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه موږ هم تر اوسه پورې دا مشکل نه دی پیدا کړی چې معرف ولې د مکتبونه نه خلاصوي. باید ډیر سعی او تلاش وکړي او د حل لاره پیدا کړي چې دا مکتبونه حجاب سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیمي ماهرین په غزنی کې د نجونو او ښځو د تعلیم اوسنی حالت تر ټولو بد وضعیت ښیي. د غزنی مرکز اړوند امیر محمد خان د عالی لیسې مدیره کبرا صاحبزاده وایي هر چا چې د نجونو او ښځو په وړاندې ستونزې جوړې کړې، له هغوی هیله کوو چې دغه ستونزې له منځه یوسي.
دا هیله کوو له خلکو څخه، دا د قومي مشرانو څخه، بیا په پای کې له طالبانو څخه، چون تعلیم او تربیه په قرآن کې هم راغلی ده، موږ پیغمبر هم په تاکید کړی ده چې موږ باید تعلیم او تربیه ولرو. خو که ښځې وي په مکاتبو کې وي، معلمانې وي، ډاکټرې وي، پولیسانې وي، دغه د جامع یو مبرم ضرورت ده.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته او له پنځلس ولسوالیو څخه هیڅ ښځینه فارغه نه لري، چې د پوهنې په برخه کې تر ټولو بد وضعیت ګڼل کېږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې شوې. پرون په خوست کې د هنر د نړیوالې ورځې په پار غونډه او د یو شمېر خوستیو خطاطیانو، انځورګرو او هنرمندانو د آثار نندارتون جوړ شوی و. په دې پروګرام کې فرهنګیانو وویل د دوی د پرله پسې غوښتنو سره سره هم د دې سیمې د هنر، موسیقي او کلتور د نورو برخو اساسي بډاینې او پرمختیا ته پاملرنه نه ده شوې. هنرمندانو له افغان حکومت وغوښتل چې د بازار موندنې په ګډون د دوی ته د هنري فعالیتونو په خاطر مناسب شرایط برابر کړي. له خوست د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل د غونډې ته ورغلی و.
خوستي فرهنګیان غوښتنه کوي چې حکومت د دې سیمې د هنر او فرهنګ خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته د هنر د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د یو هنري نندارتون او تر څنګ د ښکلو هنرونو د یو شخصي کتنځي په پرانیسته کې خوست د هنر او فرهنګ له اړخه شتمنه سیمه وبلله. د ټولنیزو علومو ماستر استاد سپین روان نورزی آزاده راډیو سره په خبرو کې د خوست د لرغوني فرهنګ ځینې برخې داسې یادې کړې.
په خوست کې د تمثيل په برخه کې موږ ډیر ښه هنرمندان لرل، لکه مربیک د شالو مختار، دوی به ډیر ښه تمثیل وړاندې کولو. دلته به د شورای په نوم فلبدیحه شیرونه چې هغه د ځانګړې موسیقۍ سره وغږېدل، همدا ډول دلته د خوست اتڼ او د خوست لاسي صنایع، دا ټول دغه د هنر د وګونو اصنافو بېلابېلې برخې دي چې موږ دلته په خوست کې لرو چې خوندې کول په موږ لازم دي.
د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی هنري نندارتون کې یو شمېر خوستیو خطاطانو او انځورګرو خپل جوړ شوي لسګونه آثار چې د دې هیواد د فرهنګ او تاریخ خودنۍ کوله نندارې ته ایښي ول. خوستی انځورګر او خطاط روشان وایي
موږ سره د هنر په برخه کې حکومتي چارواکو هیڅ مرسته نه ده کړې. موږ هر بار بار دا غوښتنه ترې کوو تر څو زموږ هنر ته پیاوړتیا ورکړي او پرمختګ ورکړي. موږ د دوی څخه غواړو چې موږ ته یو شخصي نندارتون جوړ کړي تر څو زموږ آثار پکې خوندي پاتې شي.
د محمد اسماعیل زدران په نوم یو انځورګر او خطاط چې له دوه درشو کلونو راپدې خوې زر لاسی او هنری تابلوګانی جوړی کړي او د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت یې په شخصي لګښت خوست ښار کې د خپلو هنرونو کتنځای پرانیست. وایي
د منو محمد اسماعیل زدران تقریبا چې زر اثار مې په دوه د شکولې کو جوړ کړی دی چې په هر یو اثار نه شپږ میاشتې پنځه میاشتې دوه میاشتې وخت لګیدلی دی او په دا د هنر د برخې د خطاطي حکاکي خط نویسی رسامي نقاشي میناتوري میماري یعنې مطلب دا چې په هره برخه کې مې بیل بیل کور کړی دی او داس اثار مې جوړ کړی دی چې تقریبا پنځه زره روپۍ خرڅام په کړی دی یو لک روپۍ خرڅام په کړی دی دې په خاطر چې د خیس خلکو ته هنر زه وښایم خط نویسی سره مینه محبت پوهېدو شي د هنر کتب سره مینه محبت پوهېدو شي.
د نورو هنرونو په خوا کې په لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې موسیقي نه یوازې اوږده مخینه لري بلکې پریمان مینه وال لري. سیمه ایز سندرغاړی ګلروف شوقی هم د سندرغاړو ستونزو ته په اشاره وایي
لوړپوړو چارواکو نه دا هیله ده چې هنرمندانو ته توجه وکړي. په هر بحث کې هنرمندان چې دي دا ډېر پوتې دي بالکل تشویق نشته فیسټیوالونه نه دي ته نیولې شوي داسې ورځې نه دي ته دایر شوي په دې هیله چې داسې ورځې د هر وخت وي فیسټیوالونه دوي هر وخت داسې ورځې جوړې شي چې هنرمندان تشویق شي د خپل هنر سره مینه پیدا شي.
بلخوا د خوست اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي دوی د فرهنګ د پرمختیا لپاره خپلې هڅې کړي خو په دې برخه کې به ډېر پرمختګ هغه مهال رامنځته شي چې په دې ولایت کې فرهنګي زون جوړ شي. د خوستوالو په منځ کې د پخوانه د هنر په بیلابیلو برخو کې ښه استعدادونه شته او دوی توانېدلي چې د هنر موسیقي او لاسي صنایعو په برخو کې خپل استعدادونه څرګند کړي. د خوستیو فرهنګیانو په وینا د دوی د مکررو غوښتنو سره سره هم حکومت او مرستندوی ادارو د دوی د ستونزو حلولو ته لازمه توجه نه ده کړې.
د خوست فرهنګیانو د ستونزو او غوښتنو په باب مو واورېدل. فرهنګیان د خپل سیمې د هنر او فرهنګ خوندیتوب ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسمت څاروان د یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو مطالب د افغانستان په اړه لوستي او مهمې برخې راوړوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له طالبانو غواړي چې د هیواد په وسلوالو ځواکونو کې مدغم شي او د داعش یا اسلامي دولت د محو کولو لپاره په هلو ځلو کې برخه واخلي. د بلومبرګ خبرونې پر اساس په حق صورت کې چې د قطر د سولې خبرې پرمختګ وکړي د ولسمشر غنی دا څرګندونه د افغانستان د دفاع او امنیت لپاره د دغه هیواد د حکومت لومړنی ښکار لیدلوری شي. شغلی غنی د دوحې د شخړو او بشري مطالعاتو څېړنیز مرکز ته وویل له طالبانو سره د دې لپاره د سولې غوښتونکي دي چې کدوی په افغان ټولنه کې جذب او مدغم شي د افغانستان حکومت به په دې وتواني شي چې د اسلامي دولت او القاعده لالوي شبکې وځپي. خو دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو یو میاشتې لیږي مګر لا هم دواړه خواوې نه دي بریالي شوي چې د رسمي خبرو لپاره ایجنډا او کړنلار جوړ کړي. بلومبرګ خبرونه د داعش پر ضد د طالبانو د همکارۍ په اړه د ولسمشر غنی څرګندونه لدې کبله مهمه ګڼلې چې ځینې کتونکي باور لري چې د امریکا او طالبانو د موافقې په نتیجه کې داعش ته لار پرانیستل کیږي چې ځانته نور جګړه مار پیدا کړي. د دغو کتونکو په منځ کې یو هم د واشنگتن د نړیوالې پالیسۍ د مرکز د جنوبی آسیا شنونکی کامران بخاری دی. د باور لري چې د فبروري د 9 نیټې موافقه د داعش لپاره ښه فرصت برابر کړی چې وسلوال جذب او جلب کړي. ډیر نور هم فکر کوي چې د طالبانو هغه عناصر چې د سولې او یا له امریکا سره د موافقې مخالف دي شاید داعش ته واوړي. خو له دې سره سره ډیپلومات مجله وایي چې افغانستان له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې فرصت موندلی دی. د ډیپلومات د لیکنې د لیکوال جان ایلیف په باور له افغانستان د ځواکونو له ایستلو سره د امریکا موافقه او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د اوږدې او ترخې شخړې د پای ته رسیدو زمینه برابره کړې ده. د ډیپلومات لیکوال وایي که خبرې اترې بریالۍ شي د شیراتونکو لپاره به د افغانانو هیلې په حقیقت بدل شي. لیکوال باور لري چې که په افغانستان کې سوله راشي د دغه هیواد د خلکو وضعیت به ډیر بدل او ښه شي. لاری رو ماشومانو ته به د زده کړو چانس پیدا شي، لاری به پرانستل شي، پانګونې به ډیر شي او خلکو ته به د کار او روزګار امکانات ډیر شي.
ازادي رادیو اوري په نورستان کې د روغتیاي کارکونکو د کار نه کولو احتساب نن پنځم ورځ ته غزيدلې ډاکټرانو او روغتیاي کارکونکو وای څو میاشتې وروسته تنخواوي نه دی ورکړل شوی کلینیکونه او روغتیاي مرکزونه ته درمل او نور طبي وسایل نه رسیږي او دوی نشي کولای چې د ناروغانو سمه درملنه وکړي دغه احتساب هم په همدې خاطر پیل کړی دی له ازادي رادیو خبريال روح الله انوري را سره وصل دی انوري صاحب ولې د دغه احتساب د دومره غزيدلای دی
نوري صاحب د نورستان صحی کارکونکي او ډاکټران د پنځم ورځ د چی احتساب پیل کړی دی او وی چې تر اوسه پورې د دوی غوښتنو ته یا دوی چې کوم تنخواګانې بندې دي هغه دوی تندي ورکول شوي نو ځکه احتساب پنځمې ورځې ته مغزېدلی دی او دوی وایي چې تر هغه وخته پورې به دغه احتساب دوام وکړي چې تر څو پورې دوی ته ماشونه نه ورکول شوي په بستر کې پرتو مریضانو ته چې کوم دوی هلته بستر کوي په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې هغوی ته خوراک او څښاک غم نه شوی همدارنګه دوی وایي چې دوی سره قرارداد شوی چې په کال کې به 20% تنخواه د دوی زیاتیږي 50% نورې اضافي تنخواه به دوی ته ورکړي خو تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي شاوخوا کې چې دوی ته دغه اضافي تنخواګانې نه دي ورکول شوي د هغې سربیره څلور میاشتې کېږي چې دوی ته خپل اصلي تنخواه نه ده ورکول شوي
انوري صاحب د یکشن بیل ورځې دا احتساب پیل شوی په 50 ورځو کې د دوی سره چا کتلې د دوی ستونزې چا اورېدلې دي هلته خو ډیر لوی مخلوق د روغتیایی برخه کې به ډیر ستونزې راپورته شوې د ټولو کلینیکونو او روغتونونو له تړل کېدو سره
بله دوی سره د نورستان والی همدارنګ معاون دواړو کتلې دي خبرې د دوی ورسره شریکه کړې ستونزې همدارنګ د نورستان د والی مرستیال محمد هاشم فیضی ازادي رادیو ته ویل چې د دوی د استون دی ټوله ریاست جمهوریت لیګلی دی همدارنګي امنیت شورا ته لیګلی دی وزارت د عام روغتیا وزارت ته لیګلی خو تر اوسه پورې د سې کم فشار په وزارت او په همکار موسسه چې هډ پونو باندې دیږي هغه باندې نه راغلی چې دوی ته د غتن خاګانی ورکی نوري
سره تاسو چې له دوی سره خبرې
وکړي
بلې تاسو چې له مسولو چارواکو سره خبرې وکړي ولې روغتیایی ستونزې جمهوری ریاست ته استول کیږي یا د افغانستان د ملي امنیت شورا ته مسؤوله مرجع اداره خو د افغانستان روغتیا وزارت دی په کابل کې مسؤول لري د روغتیا وزیر دی
بل مونږ چې دوی سره خبرې وکړي وی چې مونږ څو واره وزارت دغه ستونزې رسولې دي خو هغه په کوم اقدام نه دی کړی وی چې مونږ مجبور شو چې رئیس جمهوریت او امنیت شورا سره خبره شریک وګو وی دا زموږ مجبوریت چې مونږ دوی سره دغه سره لوړ مقامات سره خپل خبره شریک کړو خلک ډیر ستونزې لري نورې صاحب هر ساعت مونږ ته ټلیفونونه کوي خلک شکایت کوي چې مونږ راغلی وو کلینیکونه بند دي ډاکټران نشته دي کوي هم کار نه کوي او هغه مو چې ډاکټران دی او چاته چې څلور میشتو تنخواه ورنه کول شي ډاکټران وایي چې موږ ته قرضونه دی را باندې خلکو بازار کې نشو ګرځیدل نو مجبور شو چې کاربندي زمیلان کړي
بله روح الانوری له کوناله د ازادي رادیو خبري له تاسو نه مننه قدر منوریدونکو وامه ورېدل چې په نورستان کې د روغتیاي کارکونکو د کار نه کولو احتساب پنځم ورځ ته غزيدلای خو تر اوسه پوري چارواکو د دغه احتساب د پاترسولو لپاره داسې موږ واوریدل کوم اقدامات نه شوي موضوع هم د افغانستان جمهوریت ریاست او د ملي امنیت شورا ته راجه شوې ده چې دغه احتساب پاتې ورسېویل دغه احتساب سره په نورستان کې هم ډیر روغتیایي ستونزې راپورته شوې لدی مخکې هم نورستان د روغتیا او نورو برخو کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ و او سمي ونړي والمه وزو جرمني او فرانسې په یو ګډ بیان کې اروپאי ټولنې ته وړاندیز کړي چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د روسي د اپوزيشن مشر الکساندر ناوالني مسموم کړي احمد شي برته بغوښ شو
روسه تر دې چې په حاکی د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړه چې د روسي د اپوزيشن مشر الکساندر ناوالني مسموم شوی دی جرمني او فرانسې پر اروپאי ټولنې ژغ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په دې پیښه کې لاس لري ناوالني په جرمني کې دی او په شکې دوه دی د اگست په میاشت کې د نوې چوک په کیمیاوي موادو مسموم شو روسي ویل دي چې په دې پیښه کې لاس نه لري او په دې برخه کې ماسکاو د نړیوالو د فشار سربیره له جنايي تحقیقاتو سره مخالفت کړی دی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د چهارشنبه په ورځ په برلین کې پارلمان ته وویل چې روسیه باید مخالفت ونه کړي.
Klar ist, dass wenn die Vorgänge
da kara da ka da qazia hal nishi aw alin malumat chamtu nishi no mumkin na da che par hukuk khalku che par rusiya ki di bandizuna una lagawal shi rusiya ta bada khalar ko na wiche ijaza war nikli che khabara tardi brida maktab laala shi
da germany da bahrani yo char wazir haiku ma sa da france da bahrani yo char wazir jean f ledrin puivagad bayan ki wobel chu dui ba khpulo sharikan ta po europai ithiad ya ki da bandizuno paala de خپل وړاندیز وړاندې کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل چې هیواد له جرمني او فرانسې سره هم شخه دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروه د برلین او پاریس د بیان متن او لهجه د منلو وړ ونه بلله او پر جرمني او فرانسې تور پورې کړ چې ګواښونه ورته کوي. رویټرز اژانس د دوو ډیپلوماتانو په وینا خبر ورکړ چې د روسیې د پوځ د استخباراتو یو شمېر غړي به په بندیزونو کې شامل شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان نه وباسي. ترامپ دا خبره پرون په یو ټویټ کې وکړه او وویل موږ باید پاتې ټول هغه لږ شمېر زړور سړي او ښځې چې په افغانستان کې خدمت کوي تر کریسمس یا د مسیحیانو تر اختر پورې وباسو. د ترامپ له دغه ټویټ څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین بیا ویلي چې امریکا په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکموي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي اکثریت افغانان غواړي په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. خلیلزاد په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته محتاطانه هیله مندي وښود او وویل د ده په باور طالبان د خبرو په اړه اوس ډېر جدي دي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې تمه ده چې نن موجهای امول اباسین څپې سره لوبه وکړي. امریکایي څارنوالانو د داعش دوه غړي چې د برېټانیا دي د څلورو امریکایي برمتو په وژلو تورن کړل. نړیوال هڅه کوي د ارمنستان اذربایجان ترمنځ اوربند وکړي خو د دې هڅو سربیره د نګورن قرباخ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. که خوړی چې د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مه هیروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې مو د ازل د کمپیوټر موضوع را خسته ده. دا چې ان کمپیوټر د ژوند چارې څومره اسانه کړې دي. خو تر دې مخکې یو بل موضوع په واشنگتن کې د پیو په نامه د یو تحقیقاتي مرکز نوې سروې ښیي چې په څو پرمختللو هیوادونو کې د چین په اړه د خلکو منفي نظرونه تر پروسه کال ډیر شوي. دا سروې په 14 هیوادونو کې ترسره شوې. دا چې د دې نارضایتۍ عمده دلیل څه دی فریبا ظاهر ته بغښ شو.
پیو تحقیقاتي مرکز په 14 هیوادونو کې یو نوی سروې کړی دی چې ښیي د دې هیوادونو له ډلې په استرالیا، بریتانیا، جرمني، هالند، سویډن، امریکا متحده ایالاتو، جنوبي کوریا، اسپانیا او کاناډا کې تر بل هر وخت د چین په اړه منفي نظرونه ډیر سوي دي. دغه مرکز له څه باندې 10 کلونو راهیسې دا ډول سروې غانې کوي. د دې تحقیق له مخې په استرالیا کې د چین په اړه منفي نظرونه تر ټولو ډیر ول. د چین په اړه دا ډول منفي نظرونه د تیر کال پرتله 24 سلنه ډیر سوي دي. غیر تحقیقاتی درې د راپور لمخې په بریتانیا کې د پښتل سوي کسانو درې می برخه د چین په اړه منفي نظر وړاندې کړي دی چې د تیر کال پرتله 9 امتیاز ډیر دی. د پیو پر راپور کې راغلی چې په امریکا متحده ایالاتو کې د چین په اړه د خلکو منفي نظرونه د ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ د کار تر پیل وروسته 40% ډیر سوي دي. د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کورونا وایروس د چین له ووهان ښار څخه سر راپورته کړ. د دغې وبا له امله د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 1,500,000 کسان مړه سوي دي. د ولسمشر ډونالد ترامپ په ګډون 6.5 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغۍ اخته شول. د چین په اړه د منفي نظرونو د ډېرېدو یو اصلي لامل ګڼل کیږي. دا سروې داسې مهال سوي چې د کورونا وایروس پر وړاندې د چین غبرګون له پراخو انتقادونو سره مخامخ دی. د پی او د نوې موندنې له مخې په 400 هیوادونو کې چې دا نظر پوښتنه سوي د سرویسوي خلکو شاوخوا 85% ویلې چې چین د کورونا وبا پر وړاندې مبارزې په برخه کې کافي کار نه دی کړی. تقریبا همدې شمېر خلکو د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د خپلو هیوادونو یا نړیوال روغتیایي سازمان او اروپایي ټولنې لکړند هم ناخوش شو دلته. یوازې په امریکا متحده ایالاتو کې 40% پښتل سوي خلکو د کورونا وبا پر وړاندې د دوی د حکومت خبرګون پر څرنګوالي انتقاد کړی او نظرونه منفي شو دل سوي. په چین کې د یادې وبا پر ضد د مبارزې په برخه کې د خلکو نارضایتي د دې هیواد پر ولسمشر شي جین پینګ د باور د کمیدو څرګندوي هم کوي. په منځني ډول 80% سروي سوي خلک وایي چې د نړیوالو مسایلو په برخه کې د ولسمشر شي د کړنو په اړه باور کم او یا هیڅ نسته. خله دې سره سره ډیری پښتل سوي خلکو ویل چې تر ولسمشر شي د امریکا پر ولسمشر ډونالد ترامپ به باور دي. په جرمني کې د بیلګې په ډول 80% پښتل سوي خلکو ویل چې د چین پر ولسمشر اعتماد نه لري، خو 90% دغو کسانو پر ولسمشر ترامپ به باور شول. ده بلخوا په نړۍ کې د مشرانو په کچه بیا د چین پر ولسمشر د به باورې سطح ټیټه شول سوي. په دې مشرانو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د فرانسې ولسمشر نوئل ماکرون شامل دي. خو کله چې د چین د اقتصادي ځواک په اړه خبرې کیږي، دا هیواد د نړۍ په کچه ښه وضعیت لري او په ډیری سرویسوي هیوادونو کې خلکو د پښتنې په ځواب کې چین د اقتصادي لحاظ د نړۍ لوی قدرت بللی دی.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو ک په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږي.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هله د چټول روغ جوړې تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرک حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي پرته له توپیره، یعنی نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زمونږ په هیواد کې خو نیاز به زه سوی هم د نیاز نه خبره هغه دری او خسته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډیر لوی کار دی، خدای واز متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ د شی وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمنګا ولا چون دلته د دولت قوانین شته او هغه تصراحات شته کولای شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لر زینو کې جوړ کی، کولای شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولای یا لاسرسي ورته نه لري البته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت ده، خو خلق او همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیک مرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوي د دولت د خوانه برابر شي، چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې ویله، دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق ده. دا باید د درجه تر لیسانس د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدار ډول د یو متوازنه معرفت لپاره دولت ځان مسؤل ګڼي، او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدارقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي، او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدارقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثره طرحې باید ورکي، او د مثلا د یو کاشف، مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوا نه تضمین شوی دي. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه، یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي، دولتونه مکلفیت لري، زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکې، نجونې خودڅکې، چې هلته حتی نارینه دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې موږ کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسو خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ، نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډیر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی، او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانی مکتب ده.
د خو زده کړو د زمینی برابرولو لپاره د دولت مسولیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کوم برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی، او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې تعلیمي مؤسسې جوړ شي، دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، وایي د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه دی. په یو وزر اولوتل نه کیږي. مثلا یو نجلۍ که ډاکټره نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو، په هره برخه کې د ژوند په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي، نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، په جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي، دا باید مات شي، او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایي چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونشي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی، او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري، او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنگ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سیمکې په کمو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کړو چې د کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا، او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. اشروا کې به مړی خوړه واکه به تغاشب
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
رغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړون کې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په نړۍ کې لومړی کمپیوټر څه ډول او چاره منځته کړ؟
دا اول ځل د فارم سلورم قرن کې د بابلون کې یا اوسنۍ عراق ته یا په خاص ماشین جوړ کړ. بیا وروسته په 1402 کال کې بلیس پاس کال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشین په نوم یو ماشین جوړ کړ.
کمپیوټر د ژوند چارې څومره اسانه کړي،
څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي. په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده، و دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کمپیوټر تاریخ ته ورګرځو، بیا یې ارزښت وښنو. ورسره د کمپیوټر په مرسته په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاوو د رامنځته کیدلو په هکله د خلکو خبرې هم اورو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوتونکو، انسانان لا مغه پایله څخه په دې فکر کې وو چې د کارونو د اسانه کولو لپاره وسیلې رامنځته کړي، نو ځکه یې بیلابیل ماشینونه اختراع کړل. د محاسبې او حساب لپاره د داسې څیز د رامنځته کولو په لټه کې شول چې ډېر کار په لږ وخت کې وکړي. نننی کمپیوټر چې زموږ ډېرې ستونزې حلوي، په پیل کې یوازې د حساب لپاره رامنځته شو. کمپیوټر انګلیسی کلمه ده چې په څلورم قرن کې په بابلیون یعنی اوسنی عراق کې جوړ شو. په دې اړه نور معلومات د پولی تخنیک د پوهنتون د کمپیوټر ساینس د پوهنځي استاد سهیل مختار راکوي.
د اول ځل دپاره په څلورم قرن کې په بابلیون کې یعنی اوسنی عراق ته ابکاس ماشین جوړ کړو. ابکاس د لاسي محاسبې کولای نسي. بیا وروسته په 1822 کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کس و، د اډینګ ماشین په نوم یو ماشین جوړ کړو چې هغه کولای شو د محاسباتو کې، خو دا ډېر ابتدایي ماشین و. په دې جریان کې ماشینونه ډېر جوړ شو. الکترونیکي ماشین د انیاک په نوم دا په 1908 کال کې جوړ شو. د ماشین کولای شو چې د نیوکلیر فزیکس محاسبه کې، نیوکلیر فزیک محاسبات د 200 کې کول، کدا پلاس باندې انجینرانو کھڑے وې نو تقریبا یو کال وخت نیولو. دا انیاک الکترونیک ماشینو، د تو الکترونیک نومریک انټیګریټر اینڈ کمپیوټر، دا لومړنی کمپیوټر چې الکترونیکی دی او غیر الکترونیکی لومړنی کمپیوټر هغه بکاس دی.
دا چې په افغانستان کې د کمپیوټر تاریخ چیرې رسیږي، بیا هم استاد مختار وایي.
افغانستان ته په لومړي ځل په 1911 کال کې یو کمپیوټر دی انسټال کو انټر کانټینینټل هوټل کې، هغه کمپیوټر ماډل آی بی ایم 386 د لومړي ځل لپاره. خو متاسفانه چې د جګړو د دې مشکلات دوا چنه به په 1993 کې د مرکز وتړل شو او په 2001 کال کې د بیرته خلاص شو. یعنی افغانستان ته کمپیوټر ډیر په خانه راغله 1901 کال نه راغله. مسلک په صفت چې تدریس شي یا د کمپیوټر څنګه کابل پانتون کې د ساينس پانځي کې یو رشته په هیڅ جوړ شو، ورپسې په ننګرهار کې یو څنګه د کمپیوټر ساينس جوړ شو، او اوس خو تقریبا د ژوند هر اړتیا موږ په کمپیوټر کولای شو پوره کړو.
نن ورځ ټول هغه کارونه چې په کمپیوټر کې کیږي پخوا به خلکو په لاس سرته رسول. لا هم په ځینو ادارو کې لیدل کیږي چې مامورین اسناد په لاس لیکي او بیا یې په دوسیو کې ساتي، چې دا کار له یوې خوا ستونزمن دی، له بلې خوا ډیر وخت نیسي. د کوچیانو د ریاست له کارکوونکي وایي سره چې د دفتر اسناد کمپیوټر کې لیکي غږیدلی یو. نوموړی دغه وخت کیسه هم کوي چې کمپیوټرونه یې خرڅول.
جالبه موږ ته ډیره زیاته په دې باندې واسي هر څه کیږي پکې. د یو مسلې د حل کولو لپاره ته خپل کمپیوټر سره ته کوي چې د سافټویر راوتی دي، چې مثلا ته په خپل زندگی کې یو ډیر نارمل مشکل لري، کمپیوټر سره ډیسکس کړه، دستي د حل لار درته کوي. دغه خلک دی چې پوي پوي دي استفاده کوي د گیم لپاره، دغه خلک دی چې هغه استفاده کوي د خپل د تعلیمي بخش لپاره، دغه خلک دی هغه د ډیزاینینګ لپاره استفاده کوي. د هر چا اوپینین وسم هغه وخت هم فرقی، نو هغه وخت کې کچا استفاده کا وروره ما ته قطه کی راک او شز فلم کې ګورم، مثلا شي شای غټي دشي به ویل، نو سړی راغی بیا در و هغه د شای لره د شي قاتیږي. خا کمپیوټر خا اول خو منګم په بونز یعنی قاتیږي، خو ډیر شان قاتیږي. نو ته چی غواړې په دین په دې چې دا سٹارټ سره کم شي، نو په هغه وخت د خلکو نظر د شي او وست خلکو نظر د شي، د مثلا علمی سطح باندې د تراش کنه در نه بوختنه کی، مثلا ما د دغه شی په کار ده کنه کوم نسل د کمپیوټر لري د تور د وای فرس ک مثال وم د تم د ډیر قیمتي دی، څومره رام لري، څومره هارد ډرایو لري، څومره ګرافیک لري، بیا په هارد ډرایو کې اس ډی لري. وس د تراش خ پروفیشنل طریقې سره د نه بوختنه کی در د وای سي، مثلا ما د دغه نسل کی په کار ده دومره مشخصاتي او ز خبر مې ریټي څومره ده لري نه حتی خبري.
کمپیوټر په عمومي توګه په دوو ډولونو ویشل شي، چې یو ته ډیسکټاپ او بل ته لپټاپ وي. لپټاپ له ځان سره ګرځولی شو، خو ډیسکټاپ بیا ځای په ځای خیبي. محمد عارف وحیدی چې وران کمپیوټرونه جوړوي وایي په پایل کې د کمپیوټر ترمیمول په کور کې زده کړل. نوموړی زیاتوي کله چې اول کمپیوټر ولید ډیره چی پورته ښکاره شو.
د منګ او خیو هغه د سودینا کمپیوټر راغوخته و، هغه وخت زبړه کایو، نو ما وسه کته دا گیم او کارټون او هر څه په دې کمپیوټر کې و. بیا د دې منګه او کیسه د غد شفخانه صابونه بم پکې کول نو ما ورنه پختنه وکړه چې وروره دا څه شاید ستا هر شی پام دی کیږي دا خو یو عجیب خو ده شاید هغه وخت کې خو لپټاپ نو ډیسکټاپونه ډیرو یو ډیر عجیب احساس راته کېده دا به سره کم شي خو بیا دغه میرا بانی وسه هغه کمپیوټر ماته راکې بیا ماته ویل دا خلاص کا سنبل کا بیا خلاص کا بیا سنبل کا نو په هغه شکل سه منګه استا استا په کمپیوټر کې لګ لګ معلومات هغه هغه وخت کې څلور ام بی ریم سم سم به ورته ویل سم یو ایم بی دو ایم بی څلور ایم بی هغه 286 کمپیوټر ورسره او بلیک اینڈ وایټ مونیټر ورسره
بیا اوس اوس کوم کمپیوټر نه جوړی ته
موږ دا اوس وګوره دغه خپل لپټاپ راغلی موږ سره دا اوس نوی لیټسټ ماډل دی ایئر بوک ورته وایي
تاسو خلاص
کړئ دا لپټاپ موږ جوړو
کدر ته وایي چې په کمپیوټر کې کوم کارونه موږ کولی شو چې هغه ډیر زیات مهم دي البته کارونه خو زیات دي دغه مهم کارونه موږ لري
د کمپیوټر څه دی اوس د انسان د زندگی سره یو ډیر نږدې مرګره دی په دمه د ماشومان گیم کوي سي کارټون کوي سي ټایپنګ پر باندې کوي سي لیک لوس پز د کوي سي هغه خلک چې د سواد کچه ټیټوي هغه هم تر استفاده کوي سي په مختلفو بخښونو کې د خپل د دوکان حساب او کتاب پکې ساتي شي د دولت څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي دا د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي مثال په خو یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده و دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي
کمپیوټر نه سره کم ساتنه وکړو چې هغه زر خراب نسی
باید چې همیشه درې میاسه بعد شپږ میاسه بعد داخلا شي خصي پاک صفا سرویس شي په کیمیکل او ماده سي دلته موږ ماشين
لرو
هغه خلک هغه مسلکی وي پاک صفا شي منظم شي هغه نورسته بیا هغه استفاده کوي
نو دا خبر ډیر مصارف راځي چې درې میاسې پس کمپیوټر انجینر
سره ورو دي زیات مصارف نه راځي 500,000 روپۍ خو دغه نه هغه بیا هغه وخت بچت ورته کیږي چې هغه به خرابیږي نه که چیرته څه مشکل پکې مشکل به امرافه سي زیات مشکلات چې د سرویس سره حل کیږي
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
دا چې بیلابل کمپیوټرونه لنجدې څخه وګورو د کابل په نوي ښار کې د کمپیوټر خرڅولو مارکیټ ته لاړو هلته داسې دوکان ته ورغلو چې لرې څخه ښکلي نوي ماډل کمپیوټرونه پکې لیدل کېدل د دوکان خاوند ضیاءالحق نومېده په پیل کې مو د کمپیوټرونو د رنګونو او اندازو پاکله ورنه پختلی دي
په مختلفو مشخصاتو په مختلفو ماډلونو په مختلفو رنگونو په مختلفو سایزونو باندې لپټاپونه جوړیږي د هر سړي د ذوق او علاقه فرق کوي
کله چې راته وایي چې تر ټولو ښه کمپیوټر کوم کمپیوټر ته ویلی سو
ښه کمپیوټر هغه ته ویل کیږي چې جګ مشخصات لري جګ ماډل اوسي کی په آر کمپنی کې
مثلا ښه مشخصات څه ته وایي
ښه مشخصات د پروسیسر د ریم او د دې ګرافیکی کارونه سیدا اجرا کوي دا لپټاپ هغه ته ویل کیږي
تاسو ډیر ښه نمونه واخیستل مګر دا آر یاوي توضیح غواړي تاسو ویل چې کمپیوټر رام دا کنه په دې اکل معلومات راکړه
ریم خو سیدا یو موقتی حافظه ته ویل کیږي او بل هارد ډرایو دا چې هغه په داخل دي د کمپیوټر کې ذخیره چې څومره معلومات کولای شي په هغه کې ځای په ځای کې او دغه نه بیرته معلومات روزمره ته استفاده کوي دغه ته هارد ډرایو ویل کیږي او نور ګرافیکی سیستم سیدا هغه د تصویر په هغه باندې کار کوي او نور د ڈیزائن دی انجینئری او نور مطالب لپاره استعمالی کمپیوټر کې ډیر زیات تغیرات راغلي په کارکردګي کې په سرعت کې په خایست کې په تصویر کې په هر شي کې فرق راغلی دا
bale هغه قیمت کمپیوټر په څو ده او هغه ارزانه په څو ده
ارزانه خو زیاده په مستعملو کې دي او قیمت سیدی په نوې کې دي 5000 افغانۍ نه شروع آین تر 5000 افغانۍ پورې پیدا کیږي په بازار کې او نوې شیدی 6000 افغانۍ نه شروع تر 2,00,000 2,50,000 افغانۍ پورې یو کمپیوټر پیدا کیږي
دلته کمپیوټرونه چې دي ورو ورو چې دي خواته ځو دا ډیر مینهږي کنه په دوه کې څه توپیر
عین ماډل مطلب په مغه ماډل کې ډبل هم راځي نازک هم راځي بعض خلک هغه نازک خوخي دي لپاره سپکی وزن کم لري دغه لپاره خلک خوخي
اوس که درته وایي چې په دغه دکان کې کوم کمپیوټرونه چې دي کنه دا کوم ځای څخه تاسو راوړت کړی
اکثره مال دوبۍ نه راځي امریکا نه راځي اروپا نه راځي
اته سي نه د مال د امریکا او دوبۍ اروپا
او چین ناراضی دا اکثری سی دی هغه بیا چین ناراضی
زنی وخت دا کمپیوټر د شیان د سی چې هغه د مانج وسایل چنج سوی بدل سوی کنه څنګه دلته هم د کوم کار کیږي
اکثرت خلک هم داسې کوي چې اموال سره رالته انتقالی لتیکې نه ونیسه تر کمپیوټر پورې همدغسې هغه پکې راځي
نو اوس موږ څنګه پوه شو چې دغه کمپیوټر چې اخلو د دې وسایل نوي دي پرزې نه دي بدلې سوي
داسې دا باید له کارتن نه ول معلوم شي چې کارتن یې باید سیل وي د کمپنۍ نه چې راغلی وي دویم قدم کې دا داسې تاسې باید د دې سیل نمبر له ویبسایټ کې چک کړئ هلته ویبسایټ کې ورکړئ تاسو وښیئ چې د دې څومره وارنټي ده او څومره وخت وارنټي پاتې ده آیا استعمال سوی نه ده استعمال سوی او که دا هم ونیسي تاسې کولی شئ کمپنۍ سره تماس ونیسئ چې ما دا کمپیوټر اخیستی آیا دا کمپیوټر نوی ده که نه دی د اطمینان لپاره
دې دوکان ته د کمپیوټر اخیستونکي هم راتلل چا کمپیوټر اخیست څوک به په قیمت نه جوړېدل بیرته به روان شول لیو ماسل سره چې کمپیوټر یې اخیست هم غږېدلی و ورته غوږ شئ
نوم یې سیدالله دی راغلی یم زه یو کمپیوټر واخلم زه چې کوم کمپیوټر اخلم 7490 ماډل دی هغه ریم یې 8 GB وي ریف یې تقریبا 256 SSD وي ټیکنالوژي کوم بخش دی حتی که هغه که راډیو برنامې دي تلویزیونی برنامې دي یا پونزي دي ټول زموږ چې په کمپیوټر زموږ ژوند پورې تړلی دی حتی زموږ په کلو کې چې دي بغیر د کمپیوټر ژوند محدود به وي مطلب کمزوری به وي
درن دوستانو په دې هیله چې ټول خلک په کمپیوټر کې د کار کولو له اسانتیاو څخه برخمن شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوي.